عموما خلکو کاروبار په ټپه ودرده، هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ، په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزده طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي ترڅو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نشي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاہ وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخه داس بیان کړی،
موږ په وطن کې یو بدبخت جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کندې ډېر یتیمون لرو، هغه سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلېدلې ګریون موږ وحسولو چې داس یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستې میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارت نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړو یا یو عکس خپل غیر لیکنه کوو هغه خبرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل رخلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربون شي هغه سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمېر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو کو غاګر جکړای دی او یو غول ډوړی ته پېدو کړی دو.
دی یادونه ورده د کورونا او په پاول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لاري له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي له سامسنګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسنګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حقه اندازه 6.5 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانیست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خپل کړی ده.
په خوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې او دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمی لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی، سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلیبی او کوم نوی لیدلی نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وای. زه په کابل کې چنداولو ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اکوونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې لپخا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسېدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي:
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکرو نه مخته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکرو نه مخکې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخکې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر آبادات دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیس سینا نه شروع شوې دي، کابل سیند چې دي نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوته زیده د بالا قلا او بالا کو د چنداول امدا اوس هم چې بالا کو نومیږي د چنداولو امدا دي تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری وو، کاکا بدرو تمغه زای کی، کاکا ایساق نومیده. دا کاکاگانی وو چې دای دیر د خلکو په منس کې دیر د شورلت درنوده، د صداقت، د ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسېدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چنداولو کې له قزلباشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسېدونکی اجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري، د چنداولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي:
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دي نه، دا 50 کال، 70 کال، 80 کال مخکې جوړ شوي دي. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو، زه په خپل دی ولس کال درته راغلی یم نو دا خو لا نو ځوان بچان موږ په دې کې به وسی رخبل شپته روزبل ژوندګي کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړ کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایون
د قرباغ اوسیدونکي احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د 1900 کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته منګه یو دوره وو، دا ډېر په منګه خلګي. منګه دلته مثال طالبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکاته پورته دا ډېر خپ منګه لګي. له غژ نه راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه راځي. قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو، د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي را لدغه په خو خیتونه در ډیر کلاک شای در ډیر خشای در یو په بل کړه کیری دروازې لري. مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبسي بلې ترار کې زه خوره کې مالګ نه لرم، مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر خشای نه دی. یو بل ویني یا غام سوال لغنه خبر دغه سوال لغنه خبر درس دی ول بل ول خبر دی. دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه چنداولو کې بام په بام ګرځېدلای شي.
د چین ډول تنګی کوچی زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې غڅ دی چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنی د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکې ورشکې سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سې دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمري خلک راځي، دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي.
په قزلباشان
اوسېدل، قزلباشان په چندول کې اوس هم سته. داسې اشرافي خلک دي، په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم سته. د قوارو د لحاظ څخه ډېر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی دي. قزلباش ته وکی
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه هم سته، د چندول په منطقه کې ډېر غټ غټ مسجدونه سته. یو دوه مسجد چې د تکیه خانه په نامه باندې موږ پیژنو، دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وو. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شاري کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا او خپل غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. دا چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه
په خواني او په خواني خو ډیر ش کلتور وو. ډیر ش کړکی درلوده، دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي وي. ش نقشونه ګرځي به دا کور چې به دلې د څه فکر کاوه چې اوس د پر تخت باندې روانم. د سې وګړي چې غري چې به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډېر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې پسوي ده، د سنجو کورونه نه دي چې پسوي. د چندولو شاګه د لرګو په واسه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره
خایست لري؟ خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅې او ش کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چې له ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چنداول، کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو، او بل لونګي د چنداولی وو، د چبلی چنداولی وو، پایزار چنداولی وو. دغه شیان هم ترته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لیږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و ایده چبلی هغه د چیندولي و هم د دې قیمت ستو دي. ما ته وایي چې 100 ډالره
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. ځینې کسان ته وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي څه ده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، دا خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که دا راته ووایې چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والله ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخښي فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی فرقمشرو، دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته بهر ته لاړو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو. فنکار
په پایل کې ودار ته وایي چې څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي څېړنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي، 16 کال چې د کابل پوهنتون استاد یم، او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس او بل د تحقیق. نو زما څېړنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته د سلسلی پیشت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تلله.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسی و برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دنګ سره علاقه لرم، دنګ سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار
کوم. کراس شو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیق شمېر مو نه ویل سي کنه، استخمینی کرا تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار، تاریخي آبدی د څېړنې.
د دې برخه د کار دی، یو هغه برخه دی چې ما مشخصه څېړنې کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغزیات کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم کړی. دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پېژنې سمواله، ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را پدې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر له پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دي، هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را پدې خوا، یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 15 سلویشت شپږ سلویشت ابیدو پورې ما معرفي کړی.
لکه څنګه مو چې په فایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدی چې دلته رسمي دنده لري دلته کدار ته وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استاد دی تر اوسه پورې زما 50 نوانه کتابونه چاپ شوي دي. تیر هفته کې زما 3 نوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو پرنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 3 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې استاذان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی د زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د آبداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان صافی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، د احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډیر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دېخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړنو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړنو چارې داسې د یو کال، د 2 میاشتو، د 2 کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې حفاظت او پالنې لپاره ولس دی خلک دی د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پریکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار مرستندوی اوسي.
او که چېرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي پیدا اوسېدلی.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی، بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغ لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې شاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتانونه وږمه جبارخیل کوي. انتانونه د سهار لسکمې لس بجې وې. د روختون د بیړني واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. د روختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دی څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. 10 شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګې. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ورپاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عدد په بڼه غزیدلی او بیا قطر شوی وی. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرید.
د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټه وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروی شمیرلی د درملتون دغه مسول چی مخکې د تاغوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کیښودې لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا ده خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیری شي له نظر رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه توپان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه ده که دا کتاب دی. لنډه ده که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی. دا د کوم سړي نصاب دی. دا د کوم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډېږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. جون جون نه ده گزاره ده چه میو بل تاسره ده 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 جون ده مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دیو کور ده شور قصه ده پا مند نختمیگی دا ده سول پیداوار ده دا پا جنگ ناولی کیگی دا پا مینا منجی کیگی
دا کمینا ده خور ده مونگ دوار پا کی سوزو مونگ دوار بی باورا مونگ دوار بی خبرا داد جوند دمور کی صدا که غنم ده که دان دا دا پا منده نختمیگی داد سول پیداوار ده دیو کور د شور کی صدا دا پا جنگ ناولی کی دا پا مینا مینا دا پا مینا او دا پا مینا دا پا مینا دا پا مینا مانزی
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهرگل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې حل تننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسی وایی چی یه وقت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیت نیکه پا مخکی ناستو. د دوی کور و د کسی پا غرکه. نو خرخبون د پلار او ترلخوا پا تگ او رخصت مازون شو. چه اسماعیل نیکه بیا دا سناری وکلی. که یون یون ده مخکی بیلتون ده. لکسی غرچخا زی خرخبون ده. که رو 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 را خرخبون رو را. ته چی بیلتون کری زما ویر تا گورا. چیزی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتی زیت برغیلا ده خدای ده پارا خرخبون یارا چی هیر منکری زمک کولوارا زلم میرا پیگی یار می بیلیگی بیلتونی وور ده زان پس وزیگی.
قدر من دوستانو دا وا دیدی اونی ده آزادی رادوی مجلی خبرونه تربیه مو پا لاس پارم پرزکی چی است خواخ او خوشحال اوسی.